د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د نهه ورځ د کال 2021 جون د میاشتې 15 نیټه ده. په دې نیمه خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی په برسلز کې کیدونکې د ناتو غړو هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر جو بایدن په دغه ائتلاف کې د لومړي شرکت کولو لپاره لزان سره پیغام امریکا بیرته دغه ائتلاف سره وګرځیدل وړې ده. د پاکستان فوج ویلی د کوټې په مارګټ روډ د ګول په ورځ ماين چاودنه شوې او د اف سی اټسلو سرتي د په وجل شوې. او د پاکستان راولپنډي خار اډیالا جیل کې د خیبر پختونخوا د دیر سیمې یو ځوان د پولیسو لخوا د وجلو پیښه په قومي اسمبلی کې راپور تکړه شوې ده. په برسلز کې کیدونکې د ناتو غړو هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر جو بایدن په دغه ائتلاف کې د لومړي شرکت کولو لپاره لزان سره پیغام امریکا بیرته دغه ائتلاف سره وګرځیدل وړې ده. د امریکا صدر جو بایدن د ناتو ستر مشر جینز سټالتنبرګ سره د لیدو په وخت وویل تمام اروپا ته وایم چې امریکا تاسو سره ده. هغه لی بایدن وویل آرټیکل 5 داسې غنی لکه سپیشل ذمہواری. آرټیکل 5 د ناتو غړو هیوادونو عسکري ائتلاف د دفاع کولو شریک اصولي اسناد دي. صدر بایدن د سپتمبر 11 کال 2001 تر خګر پیښې ته په اشاره وویل کله چې په امریکا د دویم نړیوال جنگ وروسته په لومړي وار حمله وشو نو هم دا د ناتو ملګری هیوادونو و چې امریکا سره ودریدل. دی وایي چې دغه خبره هر وخت امریکایانو ته ور یادوي. د ناتو ائتلاف ستر مشر سټالتنبرګ وویل چې دی به د صدر بایدن سره مشوره کوي چې د چین او روس لخوا مخ په زیاتېدونکي خطر سره څه وکړي. دا غونډه به څو شیبو کې شروع کیږي. چین د نړۍ وشتمن هیوادونو لخوا د اتوار په ورځ جاری کړل شوی بیانیه رد کړی ده. په کومه کې چې په چین کې د بشري حقوقو په سرغړاوونو باندې نیوکه شوې دي. د وشتمن هیوادونو په جاری شوی بیانیه کې په چین باندې غږ شوی دی چې په سینکیانګ کې د خلکو اساسي حقوقو او ازادۍ احترام وکړي. او په هانګ کانګ کې چرته چې کال 1999 کې د برتانیې چین سره شوې لوزنامه سره د رسیدلو وروسته واک اختیار چین ته ور وسپارل شو. هلته د خلکو خپلواکي او اظهار ازادي دی پر ځای وساتي. په چین باندې تور دی چې په سینکیانګ کې د مسلمانانو حقوقو د خپل لاندې کړی دي. په بندیخانو کې د لسو لکو نه زیات مسلمانان اچولي. د دوی انتهایی زیاته څارنه کیږي او د کمو بچو راوړلو پالیسي باندې په عمل کولو یې په زور مجبوره کوي. د رويټرز خبري ادارې لمخه په لندن کې د چین سفارتخانه لخوا جاری شوی بیانیه کې د جی 7 یا د نړۍ و شتمن هیوادونو بیانیه د چین په داخلي چارو کې ګوتوخنه بلل شوې. په بیانیه کې د چین نمائندګانو ژمنه کړې ده چې په چین ورته پل شوی د هر ډول بے انصافی او سرغړاوونو به جواب کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د امریکا هغه دعوی رد کړی چې ګنې روس او د روس انټرنیټي غلاګر یا هیکران په امریکا کې شرکتونو او سرکاري ادارو باندې حملو کې ککړ دي. د ان بی سی ټی وی سره ځانګړي مرکه کې هغلی پوتین دغه تورونه به اساسه بللی دي. د نوموړي دا وینا په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر شروع په ورځ جنیوا کې د کیدونکو غونډه کې برخه اخستو لپاره د تک په وخت د امریکا صدر جو بایدن ویلی وو چې په غونډه کې به سایبر حمله یو د مهمه موضوعګانو نه وي. د روس صدر پوتین ویلی په روس سوسو واره تورونه لګول شوی لکه د امریکا په انتخابونو کې د انټرنیټ د لارې مداخلت د انټرنیټي حملو او دغه شان نور خولتر اوسه د یوې پیښې هم کوم ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی. یاد دی وی چې د مې په میاشت کې د امریکا دوه لوی کاروباري شرکتونه کلونیال پایپ لاین چې د امریکا سویل ختیز ولایتونو ته تیل ترسیل کوي او د غوښې ترسیل شرکت جی بی ایس د انټرنیټي حملو سره مخ شوی وو. د کومې چې شک کېږي د روس نه پلان شوی وي. د پاکستان پوز ویلی د کوټې په مارګټ روډ د ګول په ورځ ماين چاودنه شوې او د اف سی سلور سرتيري پکې وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا د پوز آی اس پی آر لخوا لوای چې د اف سی سرتيري د مارګټ کوټا روډ باندې په ډیوټي باندې مامور وو. پوز ویلی دي چې د اف سی ځواک سرتيري په ماين چاودنه کې په نخښه کړې شوې دي. پوز ویلی دي چې د پیښې وروسته په علاقه کې په غټه کچه د لټون عملیات پیل کړې شوې دي. پوز یاته ویچ په دغه ډول په خو با د بلوچستان امن او خوشحالي برباد نه کړی شي. درې ورځې وړاندې د پاکستان فوج ویلی وو چې د استخباراتو په اساس شوو عملیاتو کې د اف سی یو عسكر وجل شوی وو. په دغه عملیاتو کې د دوه تر خګورو د وجنې هم دوی دا وکړي وا. په یو درشمه مې د پاکستان پوز دا وکړي وا چې په بلوچستان صوبه کې په دوه بریدونو کې د پاکستان د اف سی ځواک سره لور سرتي دی وجل شوی او اته نور ټپيان شوی وو. د پاکستان راولپنډي خار اډیاله جیل کې د خیبر پختونخوا د دیر سیمې یو ځوان د پولیسو لخوا وجلو پیخه په قومي اسمبلی کې راپورته کړی شوې ده. د بر دیر څخه د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صبغت الله د دغه ځوان په وجنه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکول غوښتنه د حکومت څخه کړې ده. د دیر څخه تعلق لرونکي ځوان حسن خان څخه ورځې وړاندې د دوه پولیسو په وجنه کې د شک پر اساس نیول شوی وو. د اډیاله پولیس وایي چې د رنزور کېدو له سبب په حق رسیدلې، خو مور یې په پولیسو تور پورې کوي او وایي چې د وجل شوي حسن خان په وجود د تشدد او د بجلی د کرنټ نښې دي. مور یې ویلي دي که چېرې زوی یې په کوم جرم کې ککړ وو نو د قانون تر مخ عدالت ته به وړاندې کړل شوی وو. د وجل شوي تن خپلو خپلوانو د اسلام آباد او راولپنډۍ په لوی سړک باندې احتجاج هم کړی دی.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بالکل وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تا وګي او د نیم ساعت خبرې خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په برسلز کې کې دونکې د ناتو غړو هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر جو بایدن د دغه ائتلاف په غونډه کې لومړي شرکت لپاره لزان سره پیغام امریکا بیرته دغه ائتلاف سره وګرځیدا وړې ده. په دې حق لبانې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار نصر الله تاسو ته وړاندې کړي.
د ناتو دیرش غړو هیوادونو د ګولیا دوشنبه په ورځ سر مشریزه په برسلز کې پایته رسیدو سره ګډ اعلامیه جاری کړي. دغه اعلامیه کې ویل شوی شاوخوا شل کلونو وروسته په افغانستان کې د ناتو اپریشن یا نظامی عملیات پایته رسی. اعلامیه کې ویل شوی چې مونږ ترهاګرو ته خوندي ځایونه ختم کړل چې به مونږ باندې د حملو لپاره استعمال کړي. ناتو د افغانستان سره مرسته وکړه چې خپل امنیتی ادارې جوړې کړي او د افغان ملي دفاع او امنیت ځواکونو ته مو تربیت ورکړو. د دوی ته مشورې او روزونه ورکړي. دوی یعنی د افغان ځواکونو وس د خپل هیواد د دفاع بشپړ ذمہواری اخلي. د ناتو جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خپل پوز وستل په دې معنی نه دي چې آیا مونږ د افغانستان سره خپل تعلقات ختمو. مونږ به وس یو نوی فصل او نوی باب پرانیزو. مونږ د خپل ژمنې تصدیق کوو چې مونږ به د افغانستان د دې هیواد د خلکو او ادارو سره چې امنیت ټینګار کوي او شل کالو سختې لاسته راوړنې ساتي به ولاړ یو. ناتو اعلامیه کې وایي زموږ د پخوانیو ژمنو په یادولو سره ناتو به د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونو ته روزنې او مالی مرستې ته دوام ورکړي چې پکې افغان نېشنل آرمي ټرست فند لاره هم شامل ده. نیټو به په کابل کې د ملکی لوړپوړو استادو دفتر ولري تر څو سفارتي اړیکو ته دوام ورکړي او له افغانستان سره زموږ ملګرتیا پراخه کړي. اعلامیه زیاتوي چې په نړۍ د افغانستان اهمیت او نړیوالي موجودګۍ لپاره او د افغانستان د نړۍ سره تګ راتګ لپاره او حمید کرزی انټرنیشنل ایرپورټ د فعالیت لپاره به هم خپل مرسته جاری ساتي. ناتو ویلي مونږ په افغانستان باندې د اړوند نړیوال او سیمهیز همکارانو سره د خبرو اترو لړۍ هم ګړندۍ کوو. اعلامیه کې ویل شوی مونږ د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوو او په ټولو خکېلو اړوندو غږ کوو چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یو سیاسي او ټول پکې شامل وي او تلپاتې ټولنیز جوړجاړی رامنځته شي چې تشدد ختم کړي، د افغان بشري حقوقونه خوندي کړي، په ځانګړي توګه د ښځو، د ماشومانو او لګکیو حقوقونه، د قانون حاکمیت ولري او ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا هیڅ کله د ترهاګرو لپاره د خوندي پټ ځای په توګه ونه کارول شي. نیټو د غونډې په پای کې د روسیې پر ضد یې په کلکه او چین یو درجه کم خلاف یې د نظامی اتحاد په ملاتړ ټینګار وکړ. دواړه هیوادونه یې د مقرراتو پر اساس نړیوالې ډلې ته د یو چیلنج په توګه یادې کړې. ناتو 2013 مفکوره کې د روس ډېر زور اخیستونکي د ترهاګرۍ ډېر ناوړه شکل، رواني بے ثباتی، د سایبر او هایبرید زیاتیدونکو خطرات، نوې ټکنالوژي، وبا او موسمی بدلون د خپل نوې غواخونو په توګه پیژندل شامل دي. ناتو دا هم منلی چې د چین راوچتیدل د نړۍ توازن خرابوي.
قدر من اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام را ګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
افغانستان نه د فوجونو وستو د امریکای په فیصله د مختلف قسمه قیالات او کارا کولو سلسله لا هغه شان جاری ده. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه غنا کې د امریکای د دفاع د پخوانی وزیر د رابرټ ګیټس یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته موږ په افغانستان سترګې نشو پټولې. نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې ښاغلی رابرټ ګیټس لیکي چې په یو څو هفتو کې به د امریکای د فوج اخیری دسته هم افغانستان نخپلې کړې بار کی او دا شان افغانستان کې د امریکای شل کلن جنگ به اختتام ته ورسی. په دې جنگ کې د امریکای د 2300 نجات بهترین فوجان او وجلې شول او د شلو زرو نجات جوبل شول. د افغانستان د جنگ د لاسه د یو زرو نجات افغانان او پاکستانیان هم او وجلې شول. رابرټ ګیټس لیکي چې موږ په دې جنگ کې د سرو مال لوی تاوان کړی دی. اوس ډیر امریکایان دا غم لړلې باب بندول غواړي خو امریکا په مکمل توګه افغانستان خوشی نشي پریغولی ځکه چې دا به زموږ خپل فوج او خپل افغان اتحادیانو سره بې وفایي وي. بلکې د هر څه نه بالا اهم خبره دا ده چې په دې کې د امریکای خیر نشته. رابرټ ګیټس نور لیکي چې امریکای د کال 2001 په اخیری دو میاشتو کې په القاعده او نورو ترهګرو پسې په افغانستان يرغل کو او صرف د دو میاشتو په جنگ کې امریکای طالبان د افغانستان نه اوستل او د امریکای د تاریخ په ډیره لنډه شان فوجي کار روايه کې ټول القاعده د افغانستان نه راغونډ کړل. په سفارتي محل د کال 2001 په دسمبر کې د بون لوزنامې تر مخه د افغان ګوندونو او نړیوالو فریقو ترمنځ کابل کې د یو عبوري حکومت په جوړولو سلا راغلا. په لوزنامه کې افغانستان کې د جملو فریقو په شرکت د یو فراخ نماینده حکومت جوړولو غږ شوی چې په هغې کې به د بډو رشوتونو هیڅ گنجایش نه وي او ټول وسلهبند ګوندونه به د حکومت د عملدارۍ لاندې کار کوي. خو د دې نیکو او سودمندو مقصدونو باوجود د نه ختمیدونکي جنګ جرړې د وړاندې نه خورې کړې شوې وي. په دې خبره د ځان پویولو دپاره افغانستان کې د امریکای د لومبو کلونو موجودګي په ذهن کې ساتل پکار دي. رابرټ ګیټس حال وایي چې د پخوانی صدر بوش د قومي سلامتیا سلاکار سټیو هیډلی په یو وخت کې دته ویلي وو چې د بوش حکومت دنه په دې خبره پوخ یقین کیږي چې په کال 1999 کې د شوروي روس د فوجونو د وتو وروسته افغانستان کې د خانه جنگي حالات راولاړ شوي وو او د همدې حالاتو له سببه طالبان په اقتدار کې راغلل. د امریکای د حکومت خیال و چې امریکا د طالبانو د حکومت نسکورولو وروسته افغانستان نزی نو بیا به د اقتدار خلا پیدا کیږي او توندلاري واپس افغانستان ته راتلی شي. د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په مضمون کې نور لیکي چې د وخت سره سره دا حقیقت په پردو کې پټ پاتې شو چې د کال 2002 تر کال 2015 پورې افغانستان کې هر څه سم دمو او ټول زیست روزګار صحیح روانو. جینکه سکولونو ته په آزادۍ سره تللي، زنانو خپل روزګارونه شروع کړي وو او په سیاست کې هم ګډون کولو او ډېر زر یو آزاده او پرانیستي میډیا راښکاره شوه. په ګرد افغانستان کې شر فساد راکم شوی وو او حالات دومره قلار شیوی وو چې زیات ماجر واپس افغانستان ته راتلل شروع شوی وو. خو د امریکای دې خبرې ته پام نو چې طالبان په کال 2001 کې د خپل حکومت د رنګېدو وروسته پاکستان کې راغون شول او خپل عسکري طاقت سر دوباره منظم کو. دوی د افغانستان سویلی او مرکزی سیمو ته واپس راننه وتل او په کال 2006 کې د جنرال پرویز مشرف د پاکستان قبایلی مشرانو سره کړی لوزنامې حالات ډیر خراب کړل. د دغې لوزنامې تر مخې طالبانو ته پاکستان کې په خیر قیدیت سره د اوسېدو موقع په لاس ورغله. رابرټ ګیټس لیکي چې د امریکای فوج ته ورکړی شوی هر کار اوی په ښه طریقه سرته رسولی دی. د امریکای د ټولو فوجونو اهلکار خپل کار د ستاینې وړ کړی دی. د فوج قربانې په هیڅ ډول د هیرولو نه دي. دوی طالبان د افغانستان نه اوستل، اسامه بن لادن یې عقوبت وجلو. پخوانی وزیر دفاع رابرټ ګیټس نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل تفصیلي مضمون په دې الفاظو راغونډ کړی دی چې د امریکای پخوانو صدرانو باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او اوس موجوده صدر بایدن درې واړه غواړي چې افغانستان نه امریکني فوجونه راوباسي ځکه چې د امریکای اولس هم اوس افغان جنگ ختمول غواړي. خو صدرانو لبا اوږد میاد نتیجې نتیجه په خیال کې ساتل ویدګه چې دفاعي حقیقتونه داسې دي چې زمونږ فوج افغانستان نه لاړ هم شي بیا هم نه کوم او نه نیټو افغانستان یوازې پرې خوده شو. صدر بایدن به د ګل پورس خپلو اتحادي مشرانو سره ملاقات کوي. بل خواګرد افغانستان کې د طالبانو حمله ورځ په زیاتې دي. زما یقین نه دی چې طالبان به خپل جزوي نصرت باندې امانه وکړي یا به اتحادي حکومت کې شامل شي. طالبان مکمل اقتدار غواړي او نن هم القاعده سره اړیکې شته دي. که طالبان اقتدار کې راغلل نو دوی به د خپل حکومت د منلو په خاطر چین ته لاس اوږدي او چین ته به د افغانستان د مدني دولت پورې د رسیدو لار ورکوي او دا شان افغانستان به ایران ته د یو بل بیلټ اینڈ روډ تیریدو ذریعہ جوړ شي.
پدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غواګی د پاکستان په وزویل د کوټې په مارګریټ روډ د ګل په ورځ ماين چاودنه شوی او د پیخي په نتیجه کې څلور د اف سی سرتیری وجل شوی دی. په دې حق له ډیو رادیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټې څخه د 40 کیلومتره په واټن باندې په مارواډ کې رامنځته شوله. سیمایز چارواکو وی او ای ډی وته ویل چې بم موجود کې ډلې د سړک لغاړي پلټنی کولی نا څرګند وسلوالو دغه بم شخ کړی وو چې له سبب زورور چاودنه وسوله چې په نتیجه کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو سوپیدار او درې د ملیشکو عسكر وو جلسو. د پیش وروست امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخصله پلټنی پیل کړی دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې. د حکومت له لوري لغوه سوي بیلتون غشتونکو ډلې د بلوچستان لیبریشن آرمی ویان د دې پیش مسولیت په سر واخستي. د روانې میاشتې په پیل کې د مارواړ د پیر اسماعیل په سیمه کې هم د امنیت خوندي ساتونکو پر پوسټه باندې برید وسو چې په نتیجه کې څلور د ملیشکو عسكر وژل شوی شپږ بیا ټپیانو. د بلوچستان پونتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور عبدالمنان حبیب زایوی چې د بلوچستان وسلوالو له لوري دغه بریدونه د سپیک کار اغیزمن کول دي.
د عوامل په باره کې مختلفې کیاسرایانې کیږي خو درګردو مهمه خبره او ما خیال چې یقیني خبره هم دغه ده چې دلته خو هغه خپل سکیورټی ډیر ټایټ ساتل خو چې یو ډیر منظمه پلانینګ مالمیږي نو چاینا ته یو تاثیر ورکول چې یعنی موږ دلته په بلوچستان کې د سی پیک په والا سره یا د نورو سیاسي اثراتو په والا سره د چاینا راتک ته یا د کمیلوزنامی چې د سخت کیږي یا د سخت سوي دی یو مزاحمتي تاثیر ورکول.
پروان کال کې د بلوچستان په کېج تربت مارواړ بولان او مچ په یو شمیر سیمو کې دلته تر ډیر زیات امنیتي سرتیری وژل شوی دی. پروفیسر منان پر مخ زیاتوي چې دلته په بلوچستان کې ویبسیت سې کوم واک ورکول شوی دی د دې ورول ته هم خلک د شک په سترګه ګوري.
د دې بلوچستان سکیورټي باید بیرته هغه چې کوم پیراملټری فورسز مخکې دا ساتل اوس هغه وار په وار واپسی شروع و ډیر ځایونه یې پریښي دي کېدل سي چې بیرته هغه راسي او دلته په هغه اساس ځایو باندې خپل پیرې ودري او خپل مقاصد د سکیورټي دي که په هر څه دي هغه تر سره کړي.
په بلوچستان کې په 2014 کې د کوټ شهر په 2015 کې په شیعه مسلمانان باندې برید شوی او په کوم کې تر سل زیات کسان وژل شوی وو. لا غرافه دي خو بلوچستان حکومت او ملیشکو او تدلته د پولیس واکور کړی دی. دوی اوس د کوټ په شمول د صوبې په لور په توسمو کې پلټنی او امنیت تر سره کوي. په بلوچستان کې لتیری ونی ملسیزه امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې طالبان داعش او دغه ډول تندرو مذهبي ډلې ډیر فعال دي خو حکومت بیا وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ښه شوی ده. احمد سمسور یو ویډیو دی کوټه.
د پاکستان راولپنډي خار اډیالا جیل کې د خیبر پختونخوا د دیر سیمې یو ځوان د پولیسو لخوا وجلو پیخه په قامي اسمبلی کې راپور تکل شوې ده. د ډیور اډیو خبريالا ربیع پیر په دغه د اسلام آباد د نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پنډي په اډیالا جیل کې په مبینه توګه وجل سوی د حسن خان معاملہ په قامي اسمبلی کې رابر سره کړی سوی او د اپر دیر سره تعلق لرونکو د تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړي صاحبزاده سبغت الله د حکومت څخه ذمہوار تنانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب پنډي شهر د بنگش کالونی اوسیدونکو د اپر دیر سره تعلق لرونکو ځوان حسن خان څو ورځې وړاندې د دوو پولیسو لاو د وژنې په پیښه کې د ککړکې دو په تور کې نیول سوی وو چې د پولیسو تر مخه د رنزور کېدو له سبب په حق رسیدلې دي. خود د مور حضرت بیبي پر پولیسو تور لګوي او وایي چې د هغې زوی د تشدد په نتیجه کې وژل سوی دي، او دا چې د وژل سوی حسن خان پر بدن د تشدد او کرنټ نقشې لیدل سوی وي. دوی دا هم ویلي کچري د هغې زوی په مقدمه کې ککړ وو نو عدالت ته په کار دی وړاندې کړل سوی وي او د عدالت د لارې سزا ورکړی سوی وي. په قومي اسمبلی کې دغه معامله رابرسیره کولو په محل د بردیر یا اپر دیر څخه د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده سبقت الله وویل چې معامله په قومي کچه پر یو فورم هم نه ده رابرسیره کړل سوی. د تراګری د مخنیوي د محکمې چارواکو هغه د پریښودلو ورسته برتنیولی او اته ورځو ورسته د هغه مړی کورنۍ ته ورکړی او پیښیتا رنگ ورکړی سوی چې د غځوان په جیل کې رنزور سوی او بیا په هک رسیدلې و. دی ګیله وکړه چې د سیمې خلکو پر وژنې ځایي مطبوعاتو مخالف ګوندونو خوله پټه ساتلې وي. د تیرې هفتې په ورځ د وژل سوي کس حسن خان خپلوانو د څو ساعتو دپاره د اسلام آباد او پنډي ترمنځ لوی سړک آی جی پی روډ تړلی وو او زمواره پولیس والا او په ضد د وژنې مقدمه درج کړې و چې د انتظامی او مظاهره چانو ترمنځ د کامیابو خبرو ورسته احتجاج ختم سوی وو. د پولیسو وینا ده چې 14 کلن حسن خان د مرګ په معامله درې پولیس والا د فرایزو په محل د غفلت په تور کې نیول سوی او پر دوی د قتل مقدمه درج کړې سوی ده، خو په دې اړه معلومات د مطبوعات سره نه دي شریک کړی سوی. دا لومړی پیښنه ده چې مخې ته راغلې. څه میاشتې وړاندې د اسلام آباد پر سرینګر هائی وی د پولیسو چارواکو د 12 جمعات یو زده کوونکی اسامه ستی هغه وخت په ډزو وژلې وو کله چې هغه خپل ګاډه نه و ودرولې، او وروسته دغه پیښې ته د ډاکې رنگ ورکړی سوی وو. او ویل سوی وو چې هغه د پولیسو په مقابله کې وژل سوی دی، خو د کورنۍ لاړخه د احتجاج وروسته د اسامه ستی د وژنې په مقدمه کې 15 پولیس والا او په ضد د تراګری د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړی سوی وه، او دغه پولیس والا نیول سوی وو چې دا وخت د پنډي اډیالا جیل کې بندي دي. تیر کال په پېښور کې هم د ووم جماعت یو هلک د پولیسو په ولکه کې د مرګ رپورټونه مخې ته راغلي وو. د یو نړیوال تړون په حیث د پاکستان د ذمواري ده چې په زندان کې تشدد جرم وګرځول سي، خو په هیواد کې په دې اړه څه باقاعده قانون نشته. په دې اړه د پیپلز ګوند د سینیټری شیرین رحمان لاړخه وړاندې کړل سوی د قانون مسوده په سینیټ کې د ځنډ ښکار ده، او په نورو شته قانونونو کې د کمزوري او پر دغه قانونونو د عمل نه کولو له سببه په هیواد کې اکثره وخت ذمواره کسان د سزا څخه بچ سي او د مجرم پیژندلګو نه کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
متحده عرب اماراتو کې د پاکستان نه د مئی په 12 نیټه لګول شوې د مسافرو په ورتګ د بندیز فیصله تر د جولای 8 نیټه پورې غځولې ده. په دې حق له ډیو رادیو خبريال عرفان بهادر نور تفصيل د دوبۍ څخه وړاندې کوي.
د عرب امارات د پاکستان نه د مئی په 12 نیټه لګولې شوې د مسافرو پر اتک بندیز لا د جولای 8 نیټه پورې دوام ورکړي. د نمخ کې پاکستان د عربي هیوادونو نه د کرونا مثبت کیسونو لرونکو مسافر راتلو نه پس پروازونو پر اتک کې اتیا فیصد کمی راوستي وو. متحده عرب امارات سرکاري جهاز اتحاد ایرویز له طرفه پیل کړی شوی خبر کې ویل شوی دی چې په پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او نیپال باندې د پروازونو بندې د کرونا مخنیوي لپاره د متحده عرب امارات له طرفه پورته کړی شوی احکامو برخه ده. یاد دیوی چې پاکستانی ډیر مسافر ورکوټی اختر منظر له وطن ته تللی او اوس ورته د واپسې لارې بند شوې دي. په دوبۍ کې د سکای لایټس ټریول ایجنسی مالک د فلایټونو بندیز حواله سره ویو ویډیو ته صدا شو.
نو فلایټونه چې د 7 جولای پورې کینسل شو، د فلایټونو په حواله سره په لدا خبرونو چې دا 15 جون پورې اوپن شي. خونن بیا چې د افیشل چې د سټیټمنټ راغلی دی او موږ ته په ایمیل باندې اطلاع شوې ده د ایرلاین طرفونه چې تاسو 7 جولای پورې بوکینګز مکوئ. په سیستم کې 7 جولای نه بعد چې د فلایټونو چې کوم سکیجول دی هغه راغلی دی، 7 جولای پورې یو فلایټ هم نشته. په دې کې پی آی اے د ایمریټس، د اتحاد ایرلاین، د ګلف ایرلاین، د دغه شانته نور بشمار لاینونه دي کوم چې د پاکستان نه پرواز کوي دوبۍ ته دغه ټول کینسل دي د 7 جولای پورې.
په دوبۍ کې یو مسافر سیدمان چې بال بچ وسره دلته دی ویو ویډیو ته وی چې د مسافرو بلا مسلې کې دي شي ډیر مسافر د بال بچ تر امارات کو جن کوي سوق چی یا خپل وطن د دلی او بال بچ دلته پی یا بال بچ پاکستان د تلی او دلته یې سکولونه قضا کی
نو په دې اکلا خومنګ دا وای چې د خلکو ایمرجنسی راځي او دلته کې د چا کاروبارونه وي او د چا سیوی نو کدا سي لکه کم اس کم چې په هفته کې یو فلیټ دوا کولاو شي او د ضرورت خابت د چاوینو اغه ته بلګرسيږي داسې خلک چې پاکستان ته لاړ شي بچی دلته سبقونه وي غما شومان وي اغه ته په کاش خرچه پرېخي وي او غ خلک دلته کې بیا داسې سے محصور پاتې شي د بل چا فروش وسره نه کیږي او داسې خلک چې په ملایا بچی دلته ولېږي دلته کې بیا سبقونه دي او حساب کتاب دی انو الته کې د نگرانې څوک نه وي دلته کې خو ته مور پلار نگراني هم کوي نو اغه مسلې دي داسې بیمار وي نور مسلې وي نو کچره کولاوشي نو ډیره بخویږي.
سرچینه وای کویو خو متحده عرب امارات د پاکستان نه د پروازونو راتګ منګړي نو نورو عربي هوادونو هم په پاکستان صبری بندیزونه لګولي سره چې نه واز بهر اوسیدونکو پاکستانی په عذاب شوی ورسره په پاکستان کې د بیروزګاری شره سیوا کې دوه امکانات هم دیوا شوی کو حکومت سنجیده لارې ونلټولې نو حالات په نور هم خراب شي. عرفان بهادر وایس اپ امریکا ډیوا یو ای.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري. د حکومت
د امریکې د خارجه چارو د محکمې ستر چارواکي ډینیل نیډل ویلی دی شمالي کوریا چې د بشري حقونو په څومره لویه کچه د وهنو او په مذهبي ازادۍ د سخت قدغن لګولو کوم عمل تلاس اچولې دی امریکا په دې ډیره فکرمند ده. د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په حق له تازه خوشی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د شمالي کوریا حکومت د هر قسمه مذهب منونکو د نیو په هغوی د جسمانی تشدد کولو او بیا ورل د پانسۍ د سزاګانو ورکول خپل ناوړه اقدامات جاری ساتلي دي. شمالی کوریا نه چونکې د خبرونو پر اوتو سخت بندیزونه لګیدلی دي په دې سبب د انفرادي تور هدف کړی شوو کسانو په حق له معلومات حاصلول ګران ده. شمالی کوریا نه د معلوماتو د نه حاصلېدو له سببه دغلته د مذهبي ډلو او د مختلف مذهب منونکو د تعداد باره کې معلومات حاصلول هم ناممکنه ده. د اوپن ډورز یو اس ای نومي غیر سرکاري تنظیم د تخمینو مطابق د تیر کال تر اخره پورې د شمالي کوریا 500 زرونه تر او یو زرو پورې کسان د عیسائی عقیدې د لرلو په سر په جیلونو کې اچولای شوي وو. په عالمی سطح عیسایانو سره د یووالي لرلو په باب له ان جی او کریسچین سالیډریټي د کال 2000 په مئی کې تخمینه وړاندې کړې وه چې 200 کسان په بددیوان کیمپونو کې اچولای شوي وو چې زیاتره پکې عیسایانو. سویلی کوریا کې قائمه یو ان جی او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق لا د اعداد او شمار ساتلو کار کوي. دغه ان جی او وایي چې د کال 2009 تر کال 2019 پورې شمالي کوریا نه سویلی کوریا ته راتښتېدلو کسانو ویلي دي چې د شمالي کوریا حاکمانو 1,411 کسان د مذهبي ازادۍ په لړ کې نیولې دي او دوی کې 1,600 کسان وجلې دي او 1,900 غیب کړې دي. په کال 2000 کې اوپن ډورز یو اس ای می ان جی او شمالي کوریا په مسلسل 19 کال د هغو ملکونو په فرش کې په اول نمبر واچولا چرته چې عیسایانو باندې بې کچه زیات ظلمونه راټیټ کړی شوي دي. د ان جی او ګانو او د شمالي کوریا نه د راتښتېدلو کسانو وینا ده چې د شمالي کوریا حکومت د عیسایانو د نیو او دوی له د سزاګانو ورکولو پالیسي اختیار کړې ده. د اوپن ډورز یو اس ای ان جی او وینا ده چې کله هم حاکمانو ته د شمالي کوریا اوسیدونکي عیسایان معلومه شي دوی یې نیسي او ډېرې بېګار کیمپونو ته لیږي او یې په موقع وژني. د خارجه چارو د محکمې چارواکي نیډل د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکې د بشري حقونو مسلو له خپله خارجه پالیسۍ کې د مرکزي حیثیت ورکولو نیت کړی دی. په دې ملکونو کې د بشري حقونو او وهونکو له د سزاګانو ورکولو عمل له د ودی ورکولو خبره هم شامل ده چې په شمالي کوریا کې د مذهبي ازادۍ د تعالی تر ورکولو ذمہوار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولګئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.